دیم همکارم سال محمد ساله با شماست.
ډیر مننه ملیحه جانې. ستړې مسې اوریدونکو ته زما لخوا هم سلام. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سویده خپرونه تر پنځو بجو ده چې عبدالحمید رکین را سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې دا مسله څېړو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن بیا له ولسمشر حمید کرزي سره ګوري. د دولت اپوزیسیون وایي د نظام د بدلون لپاره به یې هڅې تر وروستۍ شېبې روانې وي. د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي تر دېرشو زیات هندي کب نیونکي نیولي دي. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې د سوریې د وضعیت د څېړلو لپاره د تړلو دروازو تر شا غونډه پیل کړه. په پیل کې له نسیم شفق څخه د افغانستان خبرونه اوري.
ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی له ځینو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د لاسلیک کولو لپاره راتلونکې اونۍ اروپا ته سفر وکړي. افغان حکومت وایي چې د افغان چارواکو او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خبري اترې نن هم دوام کوي او د ډېری واورې د ورېدو له امله د یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو لارې بندي شوې دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف اروپا ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به له ایټالیا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه، له فرانسې سره معاهده او له برېټانیې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي چې مودې یې توپیر لري.
هغه معاهده چې د افغانستان او د فرانسې ترمنځ امضا کیږي د هغې د اعتبار موده شل کاله ده. دا معاهده بیا د تجدید وړ ده د دواړو هیوادونو دخوا. د افغانستان او برېټانیا ترمنځ چې سند امضا کیږي هغه د حداقل لسو کلونو دپاره ده.
د موسازی په خبره د دې ستراتیژیکو همکاریو په ترڅ کې به دا هیوادونه د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، پوځي او داسې نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د سرګند کړه چې امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه به ډیر ژر د دواړو خواوو ترمنځ هم خبرې اترې بیا پیل شي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خبري اترې لا هم له افغان چارواکو سره دوام لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مارک ګراسمن او ولسمشر کرزی ترمنځ له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبراترو او د غرض د بیلابیلو سیاسي مسایلو پر سر خبرې کیږي. مارک ګراسمن پرون افغانستان ته راغلی او له ولسمشر کرزی سره یې خبرې وکړې. خو په جمهوری ریاست کې یوې منبع ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس کرزی او ګراسمن ترمنځ پرونیو خبرو نتیجه ورنکړه او دا خبری اترې نن بیا دوام کوي. د کورنۍ او چارو وزارت د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو مخالفانو لوژل کېدو او ټپي کېدو څخه خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د شپړستنه وسلوال مخالفان په کابل، کاپیسا، کندهار، هلمند، وردګ او خوست ولایتونو کې وژل شوي. په عین حال کې د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یو هلیکاپټر د هوا د خرابوالي له امله نن سهار په بدخشان ولایت کې بېډنۍ ناسته وکړه. د وزارت په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې هلیکاپټر کې سپرو کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. خو د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکاپټر غورځېدلې او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. او راپورونه وایي چې د ډېری واورې د ورېدو له امله د ځینو مرکزي ولایتونو غځېدلې لارې بندې شوې دي. د اروزګان والی قربان علي اروزګاني ازادي راډیو ته وویل چې په خدیر ولسوالۍ کې د ډېری واورې له امله 15 تنه مړه شوي هم دي. په عین حال کې د پکتیکا له مرکز سره د اتو ولسوالیو لارې هم د ډېری واورې له امله بندې شوې دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سرور زاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره د سرحدي ولسوالیو لارې تړل شوي او هڅه کیږي چې د دې ولایت له سیمه ییزو ادارو سره په هماهنګۍ بیرته پرانستل شي. بل لور ته په غزنی کې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤول حمید الله ګلستانی ویلي چې په غزنی ښار او یو شمېر ولسوالیو کې هم ډېره واوره ورېدلې او ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې دي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه زما همکار وړاندې کوي.
د پاکستان سمندري امنیتي ادارې ویلي له هند سره په ګډو اوبو کې یو دیرش هندي کب نیونکي نیولې دي. پاکستان وایي دغو هندوانو چې په څوارلس وړو کښتیو کې سپاره وو د پاکستان په اوبو کې فعالیت کاوه. پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د تحقیقاتو لپاره پولیسو ته سپارل شوي دي. د روانې میاشتې په سر کې هم پاکستان هغه 190 تنه هندي کب نیونکي خوشې کړ چې د دې هیواد له سمندري پولیسو څخه د سرغړونو په تور نیول شوي وو. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قاهره کې د سوریې د وضعیت د څېړلو لپاره د تړلو دروازو تر شا خپله غونډه پیل کړه. په غونډه کې به عرب لیک د عربي ټولنو د خپلو څارونکو چې سوریې ته استولي د څېړنو رپورټ واوري. چارواکو تمه ښودلې چې عربي ټولنه به په سوریه کې د خپلو 115 څارونکو ماموریت تمدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ماموریت سخت انتقادونه کېږي چې پر مخالفانو د سوریې د حکومت د زور زیاتي او ځپونکو ګامونو په بندولو کې پاتې راغلی دی. ملګری ملتونه وایي له 13 مارچ میاشت راهیسې په سوریه کې د روان تاوتریخوالي له امله شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. دغه راز له 13 ډسمبر میاشت راهیسې له کله نه چې د عرب لیګ څارونکي سوریې ته تللي سلګونه ملکي وګړي د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي عراق بیرته د استبداد او پولیسي دولت جوړېدو په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات ادعا کوي چې په عراق کې د ډیموکراسۍ پر اوستو کې مرسته کړې ده. د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی دا انتقاد یو مشروع سل هغې کړې چې امریکا په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوه. د بشري حقونو د څارنې سازمان په خپله اعلامیه کې چې د عراق په اړه د کلنی رپورټ سره یو ځای خپره شوی ویلي عراقي چارواکو په 2011 کال کې په ویرونکو اقداماتو سره د بیان دی او د خلکو راټولیدنه ځپلې او ژورنالیستانو فعالیتې بندي او ټکولې دي. په بحرین کې یو ځل بیا د حکومت ضد مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی پارېدلې ده. راپورونه وایي چې د پایتخت منامه شمال ته په محرق سیمه کې د جنازې د مراسمو پر مهال د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخوډب نښته وشوه. مظاهره کوونکي وایي چې د دوی ملګری د پولیسو په بند کې مړ شوی خو پولیس بیا د هغوی دا تور ردوي. پولیسي تاوتریخوالی کې ګڼ شمېر مظاهره کوونکي ژوبل شوي او یو شمېر موټرو ته هم زیان اوښتی دی. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورای. په متحده ایالاتو کې ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتونکي نیوت ګینرچ د خپل ګوند دننه په وروستۍ مقدماتي انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې. د جمهوری غوښتونکو پلویانو تېره ورځ په جنوبي کارولینا کې د خپل کاندید د غوره کولو لپاره چې د راتلونکي نومبر میاشت د ولسمشرې په انتخاباتو کې به د بارک اوباما په وړاندې سیالي کوي رایې ورکړې. ګینرچ په دغو مقدماتي انتخاباتو کې 40% کې رایې ترلاسه کړې. په دوهم قدم کې د هغې نږدې سیال میت رومنی دی چې په دغو خپلمنځي انتخاباتو کې 28% کې رایې ګټلې دي. او په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال د بوسنیا او سربیا د جګړې د وخت د یو جنګي مجرم رودوان ستانکویچ د نیولو هرکلی کړی دی. ستانکویچ 4 کاله د مخه د بوسنیا له یو زندان څخه تښتېدلی او د حق د محکمې څارنوال سرګی برامرتس ویل د ستانکویچ نیونه د حق جرمونو له امله چې نوموړي کړي د قربانیانو لپاره ډېر مهم دی. نوموړی په 2002 میلادي کال کې د محکمې لخوا د بوسنیا د نوې لسیزې د جګړې پر مهال مسلمانو ښځو باندې د جنسي تېریو او د هغوی د بند ساتلو په جرم په 40 کاله بند محکوم کړی و. خو په 2001 میلادي کال کې نوموړی د غاښونو د ډاکټر ته د ورتلو په پلمه له زندان څخه وتښتېد.
څلور بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک ګروسمن نن بیا له ولسمشر حمید کرزي سره ګوري. پر دې مسله د یو کارپو نظر هم اخلو.
همدغه د اختلاف مهم ټکی دی چې وایي دا افغاني مسله ده، په افغانستان کې سوله ملي مسله ده، د افغانانو تمام
د دولت اپوزیسیون وایي د نظام د بدلولو لپاره به یې هڅې روانې وي. امریکا او فرانسه وی په افغانستان کې به د ناتو ماموریت په هغه قوت سره روان وي. کونړ ته تللی هیات وی د بهرنیو ځواکونو بمباری د څوکۍ ولسوالۍ ملکیان وژلي. په کندهار کې بارونه اوري، خلک یې هر څاڅکي ته خوښ دي.
ځکه ډېرې بېخې وچې وې، تږي وې او باران ته دا اوس باران اوس بېخي ډېر خوشحاله یم. زه د هر څاڅکي د بېخي امیدونه لرم، ډېر خوشحاله.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د لټې پروګرام په وروستیو 30 دقیقو کې واوري. نن یک شنبه ده، د سلواغی دلوی 2 جنوري 2020. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک ګروسمن نن بیا له ولسمشر سره ګوري. د پرون هم له ولسمشر حمید کرزي سره پر دې مسله خبرې وکړي چې افغان لوري وایي د سولې د خبرو مشري دي افغان حکومت ته وسپارل سي، خو پرنۍ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. نن شاید دغه مسله د دوی د خبرو د اجنډا په سر کوي. زبیر ژمن را سره په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات به له ده څخه واورو.
بله صالح صاحب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ښاغلی مارک ګروسمن ټاکل شوی چې نن هم په کابل کې له افغان چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. دوی به د خارجي وزارت له مرستیال سره هم نن کتنه ولري. د موضوع هماغه د سولې په برخه کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې او مذاکرات دي. ټاکل شوی ساعت وروسته دوی له خبرو وروسته یو خبري کانفرنس هم ولري چې پیغې کې به د افغانستان د چارواکو د دوی ترمنځ کومې خبرې سوي ښایي نتایج یو څه رابرسېره سي. ځکه چې دا دوهمه ورځ ده چې ښاغلی مارک ګروسمن له افغان چارواکو سره په دې موضوع باندې خبرې لري. منتها نتایج له رسنیو سره ډېر کم شریکېږي. پخوا معمول داسې و چې ولسمشر سره به د مهمو کتنو هغه په اړه اعلامیه خپرېدله یا هم معلومات به ورکول کېدل، خو دا ځل داسې نه دي سوي. او تېره ورځ موږ ته د پار کې ځینې سرچینو ویلي چې د ولسمشر او د مارک ګروسمن ترمنځ ډېرې مهمې او ډېرې تفصیلي خبرې وشوي، خو نتیجه یې ورنه کړه او ښایي نن هم سره وګوري. نو د افغانستان د چارواکو هماغه تاکید بیا هم ښایي هماغه واوسي چې دوی ته باید د سولې په برخه کې د مشرتابه رول ورکړل سي. نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان ښاغلي موسازي څخه هم پوښتنه وشوه چې آیا دغه خبرې د اوس کوم نتایج رابرسېره سوي او که نه. هغه په دې اړه وویل
د ښاغلي ګروسمن په غونډې او جلسې او بحثونه د افغان چارواکو سره لا هم ادامه لري او دا مخکې د وخت نه ده چې زه تاسو ته د دې خبرو او د دې مذاکراتو د نتایجو یا د پایلو په هکله باندې معلومات درکړم. ولې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سوله د افغانستان د خلکو مقدسه غوښتنه ده او همدا ده چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې عملي کولو ته پوره ژمنه لري. د افغانستان د سولې پروسه یوازې او یوازې هغه وخت کامیابیدلی شي چې د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. دا هغه اصل ده چې د افغانستان دولت تل په دې باندې ټینګار کړی او بیا هم په دې باندې ټینګار کوي.
یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان دولت که څه هم په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو سره موافقه کړې چې د امریکا د حکومت دغه ابتکار دی په اصطلاح، خو بیا هم ګیلمن په دې برخه کې پاتې دی او فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په جریان کې لا هم تر اوسه څنډې ته پاتې شوي دي. هغه سې ورول چې ښایي نه ده ورکړ سوی. سورج مخکې د ولسمشر د دفتر رئیس ښاغلي عبدالکریم خورم رسنیو سره یو رسنۍ سره په مرکې کې ویلي وو چې د امریکا چارواکي په دې برخه کې د افغانستان دولت ته پوره معلومات نه ورکوي، پوره جزئیات نه ورکوي. نن ښایي دغه کتنه وشي نو دغه باره کې په تازه
جزئیات به وروسته په بل خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کړي. زبیر جمل، له تاسو څخه مننه. ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ د پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي چې نن ښایي دغه چارواکي بیا سره وګوري او پر ځینو مسایلو توافق ته ورسیږي. د یو شمیر افغان کتونکو په دې باور دي چې په کابل کې د مارک ګروسمن او افغان چارواکو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو د اختلاف تر ټولو مهم ټکی شایدا وي چې جمهور رئیس حامد کرزی غوړي د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ پر مخ وړاندې سي. دوی وایي کڅم امریکایي چارواکو تل له دې خبرې سره موافقه کړي، خو عملاً له وسلوالو طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې افغان دولت څنډې ته پریښی شایدي. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر اجمن د ویسا ورسپنې له مسؤل مدیر زبیر شفیقي څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د ده په نظر د اختلاف ټکی څه کېدای سي.
افغان دولت خپل دریز ډېر د پخوانه ډېر قاطع او پرېکنده په دې رابطه ښکاره کړی. زه فکر کوم همدغه د اختلاف مهم ټکی دی چې وایي دا افغاني مسله ده، په افغانستان کې سوله ملي مسله ده د افغانانو ترمنځ. په دې کې د امریکا دغسې رول چې د ایران سره داسې خبرې کوي چې حکومت پکې په جریان کې نه وي، دا درسته نه ده، دا اصولي نه ده او دا د بحران د ختمېدو لاره نه ده. یقینا د افغان دولت دغه موقف او دا دریز په ځای دی.
خوشفقی سب امریکایی چارواکو تل ټینګار کړی سي د خبرو رهبری به افغانان پر مخ وړي. د سه همول کیږي چې دوی غواړي پر اتلونکو کې دغه پروسه د افغانستان دولت یا افغانانو ته وسپاري ترڅو اول له طالبان سره خپل غ اختلافات حل کړي او بیا د افغانستان دولت هم په کچه دوی غواړي یا مغه سي رهبری په غاړه ورکي. څه فکر کوي دا د یو معقول دلیل نه دی چې غواړي اول د طالبان سره د خپل مشکلات حل کړي؟ ځکه طالبان په لومړي سر کې لغوی سره ستونزې لري په افغانستان کې د غوی له موجودیت سره.
په اصل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د خارجي ځواکونو سره تنها طالبان مشکل نه لري، دا هم ګډ مشکل دی، افغان دولت یې هم لري او طالبان یې هم لري. دا دلیل نشي کېدای چې طالبان
خود شفیقي صاحب دا مشکل یو څه فرق لري. مثلا طالبان بیخي د بهرنیانو حضور دلته په افغانستان کې نه مني، په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت موافقه کړې چې له هغوی سره به د اوږدمهالو ستراتیژیک اړیکو سند لاسلیک کوي، یو څه فرق دلته نه دی موجود.
اساسي خبره دا ده چې د افغانانو په مجموع کې د افغانانو تمام تفاهم رانشي، د یو لوري د خارجي یو لوري او د یوې برخې د افغانانو تمام تفاهم، دا هیڅکله د بحران حل نشي کېدای. موږ تاسو په 15 قانونو کې دغه تجربه ډېرې ولیدې. د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې شوې وې، د دوی د بندیانو مسله، زه چې کوم معلومات لرم تر اوسه همداسې وایي چې اساسي خبرې نه دي پیل شوې. د دوی ترمنځ فقط هغه کوم توافقات چې د قطر د دفتر سیاسي دفتر د پرانستو په رابطه شوي دي، هغو کې مطرح دي تر اوسه د بندیانو تبادله، چې د ما معلومات دا دي چې یو امریکایي سرتیری دی او یو امریکایی ده. د دغو دوو په بدل کې طالبانو 15 تنه مشران توافق شوی چې خوش شي، طالبان نور هم غواړي چې نور هم خوش شي. دا توافقات بېله خبره ده، خو بیا هم همغه خبرې ته راځم، د افغان دولت د دریځ په ځای دی چې د خبرو اترو د تفاهم په پروسه کې په خپل افغانان باید برلاس ولري. د دوی تمامي پروسه امریکا هم وایي چې دغه خبرې اترې به د افغان دولت تر سرپرستۍ مشرتابه لاندې په مخ ځي. تر اوسه پورې خبرې دي عملا په دې کې چې اقدامات وشي، زه فکر کوم په هماغه لحظه د امریکا او د افغانستان ترمنځ په دې مسله کې اختلاف ختمي.
د ویسا ورځپاڼې مسؤول چلوونکی زبیر شفیقی و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغان حکومت په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له دریو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو تړونونه لاسلیک کړي. دغه درې تړونونه به افغان ولسمشر حامد کرزی اروپا ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي. جزئیات له کابله د معصوم میوند په رپورټ کې.
له هند وروسته برتانیا، فرانسا او ایټالیا هغه هیوادونه دي چې افغان حکومت ورسره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک کول غواړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سندونه به اروپا ته د افغان ولسمشر د راتلونکي اونۍ د سفر پر مهال لاسلیک شي. د دې وزارت ویان جانان موسسه د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا درې واړه تړونونه جلا جلا حقوقي ارزښتونه لري. دغه درې سندونه عبارت دي د همکارۍ له موافقت لیک او اړخیزو اوږدمهالو همکاریونه د افغان حکومت او ایټالیا ترمنځ چې په روم کې بلاسلیک شي، د ملګرتیا او همکارۍ تړون د افغانستان او فرانسې ترمنځ چې په پاریس کې بلاسلیک شي، او همدارنګه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړون چې په لندن کې بعد دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د برتانیا، ایټالیا او فرانسې سره په ستراتیژیکو تړونونو کې سیاسي، اقتصادي، امنیتي، کلتوري او ټولنیز همکاري شامل دي. افغان حکومت ورسره تر هغه له دغو دروازو پای هیوادونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو د لاسلیک خبر ورکوي چې د شنبې پورت ولسمشر حمید کرزی د ملي شورا د دوهم کال د تقنینی دورې د پیل په غونډه کې وویل چې افغانستان په دې شرط له بیلابیلو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي چې د سیمې د امنیت او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ ورکول شي. خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي د ولسمشر کرزی دا شرط هغه وخت عملي کېدلی شي چې د مقابلو هیوادونو غوښتنې هم په نظر کې ونیول شي. هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي څه غواړي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودر صافی وای
تړونونو د امضا کولو په صورت کې دا غوښتي دي په دې شرط امضا کوم چې دلته د تروریزم مخه شي او امنیت تامین شي، مګر هغوی هم چې دا ورسره امضا کړي نو د دوی نه به غواړي چې دوی باید د دې جوګه شي، اصلاحات راولي، تغییرات خپل هېواد کې راولي او دا د هغو تضمین کېدای شي. هر د هغې نه مشکله ده چې دا تضمین په فوري صورت سره هغوی ورکولی وشي او عملي کولی وشي، یعنی عملي جنبه به په همي صورت کې ونه لري.
افغانستان له درو اروپایي هېوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د سندونو د لاسلیک کولو لپاره دا تیاری په داسې حال کې نیسي چې له تیر کابو یو کال راهیسې یې له امریکا سره د ورته اړیکو د رامنځته کولو لپاره خبرې روانې دي. ټاکل
څه و چې په روانه میلادي میاشت کې دا خبرې بیا په کابل کې پیل شي، خو تر اوسه پورې انګیټانه ده اعلان شوی. د افغان حکومت لخوا د بیلابیلو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو په اړه پریکړو د افغانستان د ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان اندېښنې راپارولې، خو افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې ستراتیژیک تړونونه به یې د ګاونډیو په زیان نه وي.
د افغان حکومت یو سیاسي مخالفه ډله ملي جبهه وایي چې د افغان حکومت له مخالفت سره سره به په هیواد کې د نظام د بدلون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دې جبهې غړو څومره مخکې په برلین کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو په بلنه په یو غونډه کې هم پر دې موضوع خبرې کړې وې. دا ځلې دې جبهې په افغانستان کې د نظام د بدلولو مسله په داسې کې پورته کړې چې تېره ورځ ولسمشر حمید کرزي هوډ څرګند کړ چې چاته به د نظام د بدلولو اجازه ورنکړي. حمید مومند له کابل پر دې مسله رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون په اړه د پتیرو لسو کلونو کې د حکومت او د هغې د کومې سیاسي مخالفې ډلې د دریځونو ترمنځ دا تر ټولو جدي ټکر بلل کېږي. د ملي جبهې په نامه د حکومت دغه سیاسي مخالفه ډله چې سموده مخکې په برلین کې له امریکایي کانګرس مینانو سره په دې اړه خبرې هم کړې وې، ټینګار کوي چې موجوده سیاسي نظام د خلکو ستونزې نه شي هوارولی. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دې جبهې له ځینو نورو غړو سره په یوه خبري غونډه کې وویل چې غواړي د نظام د بدلون لپاره له حکومت سره خبرې وکړي.
ما طرفدار یک ساختار غیر متمرکز دی هیڅ
دی. وای موږ دلته د غیر متمرکز جوړښت پلوي کوو، سو سیاسي واکو ویشل شي او د دې کار لپاره موږ چمتو یو چې له موجوده حکومت سره خبرې پیل کړو. موږ د غوړو د زور او فشار لاره خبرې وکړو او نه غوړو د غیر منطقي نظام نه تر اخره دفاع وکړو. د سیاسي بدلونونو په وړاندې باید هیڅکله هم په غوسه چلند ونه شي. موږ په دې باور یو چې زموږ مبارزه به تر روسي شیبه پورې دوام وکړي او موږ به خپل هدف ترلاسه کړو. د دې ډلې غړو دا هم وویل چې د نظام د بدلون غوښتنه د دوی نه بلکې د هغو خلکو ده چې د دوی ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي د افغان حکومت له نورو سیاسي مخالفینو سره په همغږۍ کې فعالیت وکړي. د ملي جبهې لخوا د نظام په بدلون دا ټینګار یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې افغان ولسمشر د ملي شورا د دویم تقنیني کال د پیل په مراسمو کې له دې کار سره خپل سخت مخالفت څرګند کړ. ښاغلی کرزي وویل چې د نظامونو بیا بیا بدلون ته د سبب شوی چې افغانستان په بېلابېلو برخو کې له پرمختګ نه بې برخې شي. ښاغلی کرزي په خپلو خبرو کې د دا ډول مسایلو تر شا د بهرنیو لاسو باله او ویل چې په هیڅ صورت کې به د دې کار اجازه ورنه کړي.
تر 40 سالو گذشته چندین بار نوی جدید
دی وای پتیرو سلوختو کلونو کې په افغانستان کې د سیاسي نظام سو بیلګي و ازمویل شي چې د افغانستان د ټولنیزو او ارزښتناکو بنسټونو د ویجړتیا پرته بل نتیجه نه درلودله. دلته غواړم په ډیر سرګند ډول وایم چې موږ به هیڅکله هم د اجازه ورنکړو چې د یو بل سیاسي نظام د ازمیخت ویرونکي خوب زموږ په هیواد کې په حقیقت بدل شي. خپل افغان ولسمشر په دې باور دی چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې هیواد ریاستي او یا متمرکز نظام ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ځینې کړۍ دا ویره هم څرګندوي چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د یو غیر متمرکز نظام راوستل به هیواد د ویش له ګواښ سره مخ کړي. ځینې نور کتونکي بیا ملي جبهه تورنوي چې په برلین کې د فدرالي نظام پر سر خبرې کړې وې، خو په هیواد دننه او بهر له سختو غبرګونونو وروسته دا مسله پټه کړه. د دغو غبرګونونو په پام کې ساتلو سره په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د برلین په خبرو کې د امریکا د حکومت ښکیل تیارات کړه او ویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د یو واحد افغانستان ملاتړ کوي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
روس سره د چې د تیرې جمعې پورز د یو افغان اسکر په دزو کې څلور فرانسوي اسکر ووژل سول او د فرانسې جمهور رئیس له دغه پیښې وروسته له افغان ځواکونو سره د فرانسوي اسکرو ګډ عملیات او د افغان ځواکونو روزنه وزنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ټلیفوني تماس کې سره سلاسي وي چې په افغانستان کې نړیوال ماموریت په خپل زور او موثریت سره دوام وکړي. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبری اژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون وویل متحدو ایالاتو او فرانسې سره موافقه کړې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ اوسنۍ ماموریت خپل قوت او موثریت دوام ورکړي. د خبره د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وروسته لدې د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې کړې چې یو افغان عسكر په فرانسوي عسکرو ډزې وکړې، څلور یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د فرانسې دفاع وزارت وویل چې په دې پیښه کې طالبان لاس لري. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی له دغه پیښې وروسته وویل چې پاریس په دې خبر کوي چې افغانستان د فرانسوي عسکرو ستنول په چټکۍ ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د فرانسوي عسکرو د مړینې له کبله د امریکا د ولس په نمائندګۍ خپل ژوره خواشینی او همدردی څرګنده کړه. اعلامیه زیاتوي چې هیلری کلینتن او د فرانسې بهرنیو چارو وزیر آلن جوپی سره سلا شول چې دواړه هیوادونه به د ایساف له نورو هیوادونو او د افغانستان له دولت سره همکاري کوي چې په افغانستان کې نړیوال ماموریت په خپل زور او مؤثریت دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی د فرانسوي عسکرو د وژل کېدو له پیښې وروسته له افغان قواوو سره د فرانسوي ځواکونو ګډ عملیات او افغان عسکرو ته روزنه ودروله. د غبرید د عبدالمنصور په نامه یو ویشت کلن افغان عسکر کړي چې نیول شوی دی. د تیرې جمعې د ورځې د غبرید د یوې میاشتې په موده کې دوهم دا ډول برید و چې د افغان اردو د یو عسکر لخوا په فرانسوي ځواکونو وشو او په نتیجه کې یې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو د تلفاتو شمیر 280 کسانو ته ورسېده. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه په افغانستان کې 130 زره عسکر لري او فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په دغو ځواکونو کې ډیره ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په دغه تلیفوني تماس کې سربیره پر افغانستان د سوریه د وضعیت او په دې اړه د عربي هیوادونو د ټولنې د راتلونکو غونډو په باب هم سره خبرې کړي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړو ته د وشت زیان د څېړلو لپاره د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل سوی هیئت د وژل سویو او ټپیانو له کورنیو سره وکتل. هیئت وایي تحقیقاتو یې څرګنده کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکیان وژل سوي دي.
تیر ورځ په څوکۍ ولسوالۍ کې د دې وګلدری قومي مشرانو او په پیښه کې د وژل شوو کسانو وارثانو له کابل څخه راغلي پلاوی سره خبرې وکړي او د عملیاتو پر مهال د ملي اردو لخوا خلکو سره د شوي بد سلوک په اړه دغه پلاوی ته پوره معلومات ورکړل شول. قومي مشر حاجی کوچی وویل دوی افغان دولت منلې ملي اردو پولیسو او نورو ادارو کې په سلګونو بچي په کار بوختي خو دوی د دې برسیره به هم زورول کیږي او وژل کیږي. قاضی محکم خان وویل ډیرو تحقیقاتو او پلټنو ته اړتیا نشته او هر څه موږ په خپلو سترګو لیدلی دي. په دره کې ولسی خلک وژل شوي او ورسره ظلم شوی دی.
تحقیق پوښتنې ته بل چا ناجت نشته. هلته په استخباراتو کې څوک دروغ وایي چې به دروغ وایي. زما دا ولسوالي ده، دا مقام دی، دا مې خلک دي او د مختلفو کلي دي او په مختلفو په دې یو مشکل راجمع شوي دي. په خپله ورغلم، یو وارث مې لیدلی دی چې دوو زامنو یو ورور او یو وراره ته په دغه کټونو سر ته ولاړ دی. داسې ناروا شوی ده چې دا ناروا ما په افغانستان کې په هیڅ ځای کې لیدلې نه ده. ولسونه د دېش د سم او د غرد د دې شاهد دي چې ټوله ته شوي وو چې دا زیاتی شوی دی.
دیني عالم او قومي مشر مولوي شاه جهان وایي نړیوال ځواکونه نه د ولسمشر کرزي خبره مني، نه د پارلمان خبره مني، د وزیرانو نه مني او په خپل سر عملیات کوي.
وارث مې خبر نه دی کله مې عملیات کوي، ولسوال مې خبر نه دی په کله مې عملیات، د کلي ملک مې خبر نه دی په کله مې عملیات. کونړ د اوسیدونکو فیصله دار که د دې نه وروسته دغسې عمل تکرارېږي بیا به سي ملي قیام.
هغه راغلی پلاوی ته هغه ماشومان په ګوته کړل چې چا پلار مور او ورونه له لاسه ورکړي وو. وچې شونډې حق حیران د خلکو په منځ کې ناستول.
تاسو خو د دې ماشومانو ته به څه جواب ووایئ؟ تاسو تر چا اولاد نو موږ یې په خپل دې درد کې شریک شو، نو دا چې بېګاله ځي نو چېرته لاړ شي؟ افغان عسکره چې تا نن د دې ماشومانو پلرونه وژلي، مور دې ولا وژلي، ورور دې ولا وژلي، ولې دا ملت جنګ ته مجبوروي؟
خلکو ویل چې په دره کې د عملیاتو پر مهال د ملي اردو یو شمیر سرتیرو دوی سره بد سلوک کړی دی او باید چې د دفاع وزارت چارواکي د غو سرتیرو ته سزاوي ورکړي. د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوی درستیز مرستیل محمد معین فقیری وویل د اردو د سرتیرو لخوا یو شمیر داسې اشتباهات شوي دي چې تاسو ورته اشتباه وایا او زه اشتباه نه بولم.
خو زه اشتباه نه بولم، هغه به زه ګناه بولم او دغه ګناه په هر شکل چې هغه به زه تثبیتوم او د لویو بخښونکي رب په مرسته به د قانون چنګال ته به غسپارل کېږي.
هغه وویل د ملي اردو سرتیری د خلکو د دفاع لپاره پر دندو ګمارل شوی دی او که چیرته داسې کارونه وکړي چې خلکو ته آزار او تکلیف ورسوي هغوی دپاره بیا په ملي اردو کې ځای نشته. کونړ ته راغلي پلاوی د شنبې په ورځ په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو وارثان اسدآباد ته راغوښتي ول او د ولسمشر کرزي د ځانګړي کوډ څخه یې د هر وژل شوي کس وارث ته 100,000 افغانۍ ورکړي.
ستاسو ل پیغامونو نه
خلیلی هم د خوست ولایت نه زمون مشکل د خوست ولایت کې دا ویني د کاروانسرای لویه لاره تقریبا نیم ولایت د همدغې لارې نه ربر ته مات کوي او سړک یې خام ده 15 متره سور لري د فایدمې وزارت نه مې هیله ده چې همدې سړک ته توجه وکړي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی اسپا افغانستان که ده مازیگر 4:13 کدون که دی رزوان مراد را سر پس ستودیو که ده مهم و خبرونو لسرخطون سره.
افغان حکومت وای چې له برتانی، فرانسې او ایتالیا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د لاسلیک کولو په هدف راتلونکې اونۍ ولسمشر کرزی اروپا ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ډوسمن د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي نن هم له ولسمشر کرزی سره په خبرو بوخت دی. د ډېرې واورې د ورېدو له امله په دایکنډي، اروزګان او پکتیکا ولایتونو کې د یو شمېر ولسوالیو لارې تړل شوي دي. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې د سوریې د وضعیت د څېړلو لپاره د تړلو دروازو تر شا غونډه پیل کړه. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي عراق بیرته د استبداد او پولیسي دولت د جوړېدو په لور روان دی او په بحرین کې یو ځل بیا د حکومت ضد مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی پارېدلی دی.
د فرا ولایت لپاره نوي ټاکل سوي امنیه قمندان په دغه ولایت کې د امن د ټینګښت ژمنه وکړه، خو هغه له خلکو هم د مرستې غوښتنه وکړه. احمد شاه فطرت لسمي رپورټ راکوي.
د فرا نوی امنیت کماندان پر فراهیوالو هم ژغ وکړ چې د ده سره د امنیت په راوستلو کې مرسته وکړي.
ما نیروهای امنیتی بدون کمک و همکاری مردم شریف ولایت فرا هیچ کاری کرده نمیتونیم.
امنیتی ځواکونه پرته د خلکو د همکاری څخه هیڅ کار نشي کولی. د خلک د چې د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او په سیمه کې امنیت راځي. زه همداشان د نورو امنیتي ارګانونو په مرسته سره هڅه کوم چې په فرا کې امنیت تامین شي. د فرا ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې چې د پخواني امنیت قمندان کړنې ستایي، خو د نوي راغلي څخه غواړي چې نور دې هم د امنیت په راوستلو کې هڅه وکړي. فرایوال وایي په هغه صورت کې به خلک د نوي امنیت قمندان سره همکاري وکړي چې هغه رښتینوالی خپل کړي.
فرا ته فکر کوم د لسو په شاخوا قمندان راغلي دي، خو د یو سره د فرایان او شخصا زه ډېره ښه خاطره لرم چې هغه سید محمد خان بشندلو چې فرا ته واقعا خدمت وکړي. خو نوی قمندان چې راغلی موږ یوازنه هیله داسې دغه ده چې دغه امنیت دغسې وساتي. خلک زما په اند همکاري کوي، ځکه خلک ډېر د نامنی ځورېدلې دي، نامنی ځورولې دي.
مال پاسوال سید محمد د یوه کال راهیسې د فرا ولایت امنیت قمندان و. هغه وکولای شول تر یوه حده فرا هیوالو ته امنیت راوړي. د فرا ولایت نوی امنیت قمندان مال پاسوال شمس الدین زاهد پخوانی سایمنصب دی او له دې مخکې د نورستان ولایت امنیت قمندان و.
په کندهار کې د تیرو 2 ورځو پر لپسې اورښتونو کروندګرو ته د خوشحالۍ امیدونه پیدا کړي. دوی وایي چې تیرو 4 کلونو وچکالیو خلک سخت ځپلي او هیله مند دي چې سږ کال په اورښتونو سره د وچکالۍ لمن ټوله سي. له کندهاره محمد صادق رښتینی.
که څه هم د تیرو 4 کلونو پرله پسې وچکالیو خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي، خو روانو 2 ورځو وروستونو په کندهار کې د یو شمېر کروندګرو په زړونو کې د امید ګلونه غوړولي. دوی وایي هیله مند دي چې د وچکالۍ لمنه ټوله سي او د وروستونو په واسطه په ټول هیواد کې آبادي او سمسورتیا راسي. کروندګر وایي که څه هم ډېر کلونه کېږي چې په کندهار کې واوره نه ده ورېدلې، خو په ځینو سیمو کې د تیرې ورځې را په دې خوا په شرکنده باران وري. د دامان ولسوالۍ یو کروندګر عبدالولي وایي چې هر کال په مځکو کې غنم وکري خو څه په لاس نه ورځي. نوموړي وایي د کرل سو حاصلاتو څخه خپل سر هم په لاس نه دی راوړي. هغه زیاتوي که سږ کال بارانونه په دوامداره توګه ووري، نو په دې باور دی چې د خپلې مځکې څخه به شغله دانه په لاس راوړي. په ورته وخت کې په کندهار ښار کې یو تن دکاندار سردار محمد وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې پر خپل مځکه غنم کرلي. نوموړي زیاتوي که کال آباد سي نو کیدای سي کرل سوي غنم یې ورته ښه ګټه وکړي.
ما غنم پر کرلي چې سږ کال، نو انشاءالله که دا باران ډېره پیدا ورته رسي ډېره پیدامند کېږي.
خو دغه باران چې دی چې اوس په کندهار ښار کې اوسو د مځکو دپاره ډېر ګټمند دی، خصوصا دغه نمنمک باران چې بولي یا دغه کرار باران د مځکو لپاره په دې ګټور دی چې مځکې نام کاږي او په ریښو کې اوبېږي.
دا باران خو دې ډېر ډېر ښه ګټور تمامېږي د کندهار د مځکو لپاره. د خدای لوی نعمت دی چې په کندهار کې ځي. تاسو ګورئ چې د ډېر مودې راهیسې باران یو د ژمي په سر کې، یو څه باران اوس بیا نه دی سوی. مځکې ډېرې بېښې وچې وې، تږې وې، او باران ته چې دا اوس باران اوس بېخي ډېر خوشحاله. زه د هر څاڅکې د بېخي امیدونه لرم، ډېر خوشحاله.
بلخوا د کندهار د کرنی چارواکی وای چې سشکالې د دغه ولایت د مرکز او ولسوالۍ لزرګونو کربندګورو سره د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې. د کرنی رئیس احمد شاه روشن وای په دې باور دی چې په ولسوالۍ کې به کربندګورو د نوي کال لپاره کښتونه کړي وي او د په خبره چې ښه حاصلات به په لاس راوړي. په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې روان و رستونو ته خوشحاله دي چې په دغه ولایت کې هر کال کروندګرو ته د وچکالۍ له امله څه په لاس نه ورځي.
عمر دل چې په کندهار کې ورستیو ورشتونو خلکو ته زیاتې هیلې پیدا کړې دي.
په افغانستان کې د دولتي ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې د لګولو په برخه کې څه ډول ستونزې موجودې دي؟
په سیاسي ساختار دي جامعه کې د غزل بندونه چې موجود دي ایسته دي ګرځېدلای چې قانون ته احترام ونشي او بودیجې ته د قانون پیسونه کتل شي.
د وزارتونو او نورو دولتي ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې نه لګول به څه ډول ستونزې رامنځته کړي؟ د هر څه د ازادي راډیو د څېړنیزو رپورټونو په وزانګړې لړۍ کې چې هر یک شبه او د جمعې په ورځو کې خپرېږي.
نن د یک شنبه ورځ ده او د وزارتونو لخوا د پراختیايي بودیجې د کم مصرفېدو په اړه د ازادي راډیو د راپورونو په لړۍ کې دا ځل د شوزو چارو د وزارت بودیجه ارزول کیږي. دغه وزارت وایي په روان لمریز کال کې ورته 1,000,000 امریکایي ډالر پراختیايي بودیجه ورکړل شوې وه او تر اوسه یې 1.5% لګولې دي. بل خوا یو شمېر افغان ښځې شکایت کوي چې د شوزو چارو وزارت یوازې سیمبولیک رول لري. تفصیل له کابله د اسدالله الدین پر پټ کې.
د ښځو چارو وزارت هم د ځینو نورو په څیر ځینو ستونزو ته ګوته نیسي چې د دوی په وینا د پراختیايي پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دوی سږ کال د خپلو پراختیايي پروګرامونو لپاره 1,000,000 بودیجه درلوده چې تر دې مهاله یې یوازې 1.5% لګولې ده. د ښځو چارو وزارت مالی او اداري رئیس کریمه سلطانی ازادي راډیو ته د ځینو نورو ستونزو یادونه هم وکړه چې د بودیجې د مصرف په وړاندې پرتې دي.
وزارت امور زنان در سال 1390 $1,000,000
بودیجه داشت. ښځو چارو وزارت په 1990 کال کې 1,000,000 بودیجه درلوده. اوس موږ لګښت 1.5% ته رسیدلې. اوس موږ منظوره شوې بودیجه کمه ده. ځینې ستونزې شته چې په ولایتونو کې وړتیا ویټې دي. تدارکات ډیر وخت نیسي. د ودانۍ جوړول ډیر وخت نیسي. او د شرکتونو ظرفیت هم ټیټ وي او معیاري شرکتونه نه پیدا کیږي.
په کندوز، نیمروز، پکتیکا، سمنګان او جوزجان کې د ښځو چارو ریاستونو ته د ودانۍ جوړول هغه پروژې دي چې دغه وزارت سږ کال په خپلو پراختیايي پروګرامونو کې شامل کړې وې. د دې ترڅنګ دغه وزارت ادعا کوي چې په پروان، دایکنډي او سرپل ولایتونو کې د روزنیزو مرکزونو او خزینه باغونو جوړول او د غزنی په خزینه باغ کې کتابتون ته د ودانۍ جوړول هم د دوی په پراختیايي پروګرامونو کې شامل وو. د ښځو چارو وزارت مسؤلین وایي د دوی یو مهمه پروژه د افغان میرمنو د کاري پلان په نامه ده چې په دې پروژه کې خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورکول کیږي. خو له دې سره سره ځینې میرمنې اوس هم له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ دي او وایي چې حکومت ورته تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي.
زه به هلم تکاوله ما توپک را پسر اخیسته تمان چې را پسر اخیستل ام دا د من خپل ستړي خځایم کړه ده. هدا دوه بچی مو شوزه د شپکاله په کوڅو ګرځم ورته. زه له دولت اوس غواړم چې ما ته وکیل مې نسې مثال ما سره کومک مکه دې ما لار بلاره ته معلومه کی
ناقله تو کوب مې کنه بار بار ما دولت کې نشه مې کنه خدای دولت ته تریا کشه
اسی می وهی ته تریا کو نشه کوي. زه چې ورته کړم چې ډوډۍ تیار ده بس ور باندې کوي او وای چې ولې د اسمانه شخره وکړه ډوډۍ ایسته چوي وای زوزه څو زلمه دې امدی وهلو ټکولو لاله سم شومان زیان شوي.
د ښځو چارو یش مر فعالان هم د ښځو چارو وزارت له کارونو خوښ نه دي او وای چې دغه وزارت لرو پروتو او ناامن سیمو کې هیڅ فعالیت نه لري او همدا لامل دی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ورستر بلې زیاتېږي. د میرمنو د ټولنې مشر فتانه اسحق ګیلانی ازادي راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه د افغان میرمنو لپاره ښه فرصتونه برابر کړل خو خو د ښځو چارو وزارت د کمزوري ماموریت له امله له لاسه ورکړل.
ډېر ښه فرصتونه په ښځو په ارتباط رالو، مګر متاسفانه دا وزارت ماموریت دومره کمزور و چې د دې فرصتونه ښه استفاده نه شو واخیستل. په نام ولایتونه په ولسوالیونو کې ډېر وضعیت خراب دی، مثلا از هیڅ کار شوه نه د ښځو لپاره. کافي نه دي چې موږ یو څلور ونې دفتر به ولرو او د افغانستان نیم نفوس چې د ښځه دی هغه په محرومیت کې پاتې شي. موږ د دوی د کار ډېر زیات راضي نه یو، دومره ظرفیت نه لري د ماموریت لپاره چې دا بودیجه مصرف کړي، ښځو لپاره کار را پیدا کړي، ښځو لپاره مثلا کورسونه جوړه کړي، ښځو لپاره مثلا یو فابریکه جوړه کړي.
خو د ښځو چارو وزارت مسؤلین دغو انتقادونو ته په ځواب کې وایي چې دوی یو څارونکی ارګان دی او هغه پروګرامونه څاري چې د نورو وزارتونو لخوا ښځو ته جوړیږي. خو که مسأله همدا وي چې دوی ورته اشاره کوي، نو په دې صورت کې د پراختیایي بودیجې د زیاتولو لپاره د دوی غوښتنه ناسمه ده. د ولسي جرګې د ښځو چارو، مدني ټولنو او بشري حقونو کمیسیون هم د ښځو چارو وزارت کارونه له ستونزو ډک بولي. د دغه کمیسیون غړي ریحانه آزاد په اړه وایي،
بسیار زیات مؤثرت و شاید د فوټ خبر نه داشته باشه، او شاید
د ښځو چارو وزارت ډیر ګټور دی، خو شاید دومره لسته راوړنې ونه لري. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. د ښځو چارو وزارت کار کړی دی، خو دا چې سم نه دی پلی شوی، شاید چې په وړاندې به ستونزې پرتې وي. د ځینو جنګ سالارانو موجودیت د ښځو چارو وزارت په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. زه فکر کوم تر څو چې دغه جنګ سالاران له واکه لرې نه شي، د ښځو په وړاندې به دغه ستونزې پرتې وي.
د روټرز تامسن په نامه یوې ټولنې د ټول پوښتنې له لارې په 2011 کال کې د نړۍ په کچه افغانستان د ښځو لپاره له خطره ډک هیواد یاد کړی و. د راپورونو له مخې دا مهال د هیواد ځینې مېرمنې د فقر، د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او بدو دودونو قرباني کیږي. د هیواد په یو شمېر سیمو کې په ښځو درانه کارونه کیږي، په بدو کې ورکول کیږي، د کورنۍ لخوا وهل ټکول کیږي، او ان تر دې چې د کورونو پرېښودو او یا هم ځانوجنې ته مجبوره کیږي. خو د کتونکو په وینا د ښځو چارو وزارت د دغو ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، او د دې اساسي علت دا دی چې په دې برخه کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ په 2011 کال کې یوازې له آزادی راډیو نه
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره بیا له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د دې په څنګ کې تاسو کولی شئ چې موږ ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو محترمو اوریدونکو، د تاسو ټول تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره موږ نشر ته سپارو. د نن ورځې په پروګرام کې هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. او د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پکې پیدا شوي دي. نو ډېر به منظنډه راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي، له ازادي راډیو سره اوسئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. گران اوریدونکو محترم و دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واخلو په کومو کې چې د ځینو ورک شو عزیزانو په هکله معلومات دي، یعنی دا هغه ورک شوي عزیزان دي کوم چې پیدا شوي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په ګډه سره واورو. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي، پیغامونه به په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه عبدالرحمن د هلمند ولایت نه دلیل ولسوالۍ تاسو ته زحمت درکوم. له موږ سره یو دغه د اطلاع په نامه باندې ملا اطلاع په نامه یو طالب دی، د عبدالستار زوی دی، د کاپیسا د ولایت ولسوالۍ نجراب ده. د ولسوالۍ نجراب کې د فری شیرزاد د کلي اوسیدونکی ده. دی وایي دی دا لس کاله کېږي چې له کوره راوتلی دی، دلته له موږ سره په هلمند کې استیږي، طالب د سبقان وایي. دی وایي چې په کابل کې زما قریبان یو د عبدالمالک په نامه او بل د عبدالقدیر په نامه دا مې قریبان دي، په کابل کې په کلای پتلا کې اوسیږي. نو دی دا لس کاله کېږي چې له کوره راوتلی دی، له کور نه درکه ده، کور کې هېڅ معلومات نشته. نو دی په کور حال لري چې چیرې قریبان دا د پیغام دې موږ راغلي چې موږ دغه د قریبانو ته خبرتیا ورکوو. نو بیا دې له موږ سره په دې ټلیفون باندې تماس ونیسي. د موبایل نمبر دې 0509-3545-15. یو ځل بیا 0509-3545-15. یعنی یو به تکرار کړم، یو عدد به تکرار کړم، 0509-3545-15.
خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوار ولي ولسوالۍ مارکو بازار څخه. زه د ورک شوو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام پرېږدم چې دلته په مارکو بازار کې یو کس دی چې شپې دان ماری پرې کوي، په خوم غږېږي او په سیم غږېږي. که د هر چا خپل خپلوان وي نو مارکو بازار ته راشي، یا په دغسې ماره زنګ ووهي. زما نومره داره 0508-3545-15. والسلام، با احترام، زنده باد آزادی رادیو.
بله، زما سره یو سړی را سره دی د تخار دی، وروره دغه دېرش کاله کېږي تقریبا ورک دی. زه یمه د روزګان د ولایت، نن یې محمد صدیق دی، دغه مې لمبر دی، روزګان د ولایت یم. دا دېرش کاله کېږي تقریبا را سره دی. خلکیانو په جرګېزار کښې مې ولیدي، نو خو د روزګان په ولایت کښې دي. که څوک چېرې دا زما غږ یا ورونه یا پلار اوري، نو که هغه کولی شي چې دغه شمارې ته زنګ ووهي. نن دی اصلي د تخار دی، مصروف دشتیارسیک پرې دی. دی دا دې زما سره ناست دی تقریبا. محمد رسول نومېږي، د پلار نوم دي شیر محمد، د ورور نوم دي، د ورور نوم یې جمعه خان نومېږي، د اخ نوم دي، اخ شې نوم دې څوک دي، د اخ شې باز محمد نومېږي. وسلام، سلام علیکم. زه جان جله چمنه خبر کوم. په پېښور کښې د مشخیر په کلي کښې یو ښځه نجلۍ د شمندرو لور ورکه وه چې د زوی نوم یې شاروز و. دی د ریل ګاډي ماتیز دی. دغه سړي لور ورکه وه، نو دا خلکو ما ته په چمن کښې ما ته هغه په لاس کښې راغلې ده چې یا بل څوک پېژني، یا بل سړی په خبر دی، یا دوی په خپله اوړي. دوی ما ته په دغه ټلیفون باندې زنګ ووهي، 0-3-4-1-2-5-0-0. یا بله شماره ده 0-3-4-1-3-3-0-1-9. او په افغانستان کښې بیا دا شماره ده 0-1-0-4-9-0-0-5-1-8. زه مو وخت نه نیسم، په خدای په امان. تلخم وکړه.
زما نوم له احمد اخوند، زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم، د ګرشت ولسوالۍ د نهر سراج وشیدون که ما زمانم احمد اخوندی دو پلار نیم احمد طایر اخوندی حق شو که زمان پا اقل معلومات غیر زمان در تلیفون شماره در شپر و یو دری دو دری دو دو نه
زی عبدالقدیر در اسمر زیم زی راره در جلیل التاف مشتاقیم زی خلا یاش کالا کیگی شد پاکستان حجی کرنا در برکت شویم التا زما پولیس راغلم چې قانون کولی هغه وخت عدله کولی د کوره بار وتل چې اوس زه درکه شوی یم او زه خپل اصلي کور په اعلان کې زما دغه اعلان که ازادي راډیو اورېدو ته زه درکه شوی اورم وزیرانو د فرګران نه څوک اوري که هغه زما پلار وي که ترې وي که د علاګان وي او که نور څوک خپل په خپلوان وي زما ته ویم په دغه نظر شمېرې باندې اطلاع راکړي زه په افغانستان کې هم آرډر کې جوړ کړي دا نظر شمېره ده 0 1 2 3 3 3 3 2 3 یو ځل د نظر شمېره بیا تکرارم 0 1 2 3 3 3 3 2 3
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروګرام اوریدل مهیروي ګوند ستاسو کوم رکز سپکی پیدا شي
ګران اوریدونکو محترم او دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومه کې چې راسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي پیغامونه به یو په بل پسې واورو
نو موږ یو نفر ورکړی په نامه د ګلبدین د اکثر زوی دی د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ دی چې روحاني تکلیف لري درې ورځې مخکې د کوټې په ښار کې ورکړی کچیری د دغه نفر پاک له څوک معلومات لري موږ دې په دغه شمیره معلومات راکړي 0 3 4 2 و و شپږ 0 3 0 3 تکرار کوم شماره 0 3 4 2 و و شپږ 0 3 0 3
السلام علیکم زدار زده راځي پرداو ته ورګم ته زړه لکم سلامونه وړاندې کوم نور محمد امینی هم له خو څخه مې زنګ ولای دی ورکه شو عزیزانو پرونه ته خپل پیغام پرېږدم زمانو نور محمد امینی دی زما یو عزیز دی ورک دی د څلور نشکیږي د ګرکې د خار څخه ورک شوی دی یو را ځونی لري شنا د کانګیرې دو شنا د کانګیرګی دی څلور نشکیږي د اسابین نور غیلا مالا ورک شوی دی کچا ته د پاړه معلومات وی نو ماته د پداس نه زنګ وای سپور و درای ساغنوی نوی سالور دیر شو جای وایم سپور و درای ساغنوی نوی سالور دیر سلام علیکم
زه اختر محمد خبر کوم لا فکتیا ولایت نه زما یو ورور ده چې د سیندم یشت کیږي د کور نه بيدرکه شوی ده او نوم یې سید محمد ده د پلار نوم نیاز محمد ولایت فکتیا ولسوالی له جمنګل کدی د په حق لا څوک معلومات لري کولې شي چې موږ ته په دغه شمیر زنګ ووهي 0 9 9 9 8 9 9 او موبایل شمیر ده 0 9 8 9 8 9 9 مننه
زاد بلکادر گرچل والا دیا کندوش لولایت گرچل والا سوالی پا تماس کیم دی ما یو دیا کازوی در پنامه دی برزمان در در پینزه کالکی سیوبک در دی ایران پا خواد کرده در ایس ترکی نده معلوم قرد چا تا ترک معلوم سو یا دی ما بر دی خپل آوری یا انجو احلان دیگه لمبر دی لما سر تلیفونی آیدی که اونی سی سی پر وایویا تلور شپیت یو کندوست دو سی پر حق دیر امانه
زه مجید الرحمن رحمدل د پکتیا ولایت د زراعي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. چې تقریبا 15 مخکې زمونږ یو ماشوم چې شکرا نومېږي تقریبا 3 دی. درې کلو عمر لري، خبرې سمې نشي کولی، لږ لږې خبرې کوي. نو که دغه ماشوم په باره کښې چاته معلومات وي یا دا ماشوم په خپله ځان سره وړې وي یا چاته معلومات وي، موږ سره دې په دې نمبر باندې اړیکه ونیسي: 0 9 6 1 5 5 0 5 5. که چېرته چا دغه ماشوم پیدا کړه موږ سره اړیکه ونیوله، انشاءالله خپله شرمي به هم ورکړو، شرمي به انشاءالله ورکوو.
الو، السلام علیکم. زه ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته اولا و امان الله انرژي صاحب او نور ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلامونه بعد زما یو ګران، زه نور محمد د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما یو دوست دی چې په نامه د شیر محمد دی، دا 4 کېږي چې ورک شوی دی او یو څه دماغي تکلیف هم لري. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېرو کې ما له زنګ ووهي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اتلس هر چا چې دغه په دغه دغه په حق معلومات لري یا به خپل ځما شخ اوري ما ترې په دغه شمېرو زنګ ووهي او چا چاته معلومات ما ترې معلومات راکړي پر پنځو سره پانی شیرینی دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم. نوم نکنی دولاده لخوص برای استخاب زمای اطور زایده اجمل خان نمیکی لطفو سکون که ده دکلار منیم شباز خان ده اینجا لطفو دکیگی که لخوص استخاب درک شوه کچا تا پارا معلومات دی در سلیفون پکیش میرا دیاری گوادی سپر خوصا و آسفاد آتاویا ناویا شپگویا و سلام.
لازم متابل ولایت مخبر کوم ما یو خدای چې راشپک کله کیږي ورګدا یا مطلب میږي د پلان یا شکولا د المن ولایت د ګرمسیل مصالې وشي کوم کړه که هر چاته معلوماتي نو په دغه لمر زمینی ته تلې پینې کې څه پروا یا اته تلې یا ویش اته و اته بلش نه ده څه پروا یا څلور پنځوس پلس نه.
الو زه محمد نبی خاتمی دی زابل دی ولایت څخه افغان دی ولسوالی دی ځنګلي وشدون کړي ما یو انډیوال سلام دی محمد الله ده داخنده له شت کړه کیس نه درک څه وای دا چې تاسو معلومات دی په دې شماره دی زنګ راوي چې په 919532411 زه دې شماره باندې دی زنګ راوي له ما سره تماس ونی چې ډیره جایزه به موږ کم ډیره مهرباني.
ہلو السلام علیکم زوج محمد صاحب در چوک کرم سیل اول سوالیہ تو چودرم سے خبر رکھو زماورو عبد کریم پن احمد ای داتیر شکال کیز چدا اورز دی کدا زما جا پخپل اوری ری یاد دان جو انا نی اوری ما تے جی پتہ اس مارا بند سان گوی سیپر وا سیپر سپاس وا نا اتا نا وا دوا
خبر تقریباً مسلمان تھا پتہ کی مسلمان رو رسوری معلومات آزادی
السلام علیکم زه در پکتیا را د اورګین ولسوالۍ نه خبره کوم د میډیا انډیوال دغه جان نامې جانخیل ده ډېر مفتینای ورک شوی ده لږ دماغ کې پر روغلګه چار چېرته یې موده د بداش نه راځان وایي صفر صفر اوته شپږ ویشت دوه نوي دیارلس. السلام علیکم
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لکه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي. کدنه نو زده غ پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې نو اوریدلې، نو د موږ انټرنیټي پانه ته لاړ شئ، آزادی رادیو ټکای او آر جی، او یا هم آزادی رادیو ټکای کوم. هلته تاسو کولای شئ چې دغه پروگرام بیا لسره واورئ. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.